Tekrar.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شوې ز صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاس تویم ټکنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي دغه پروګرام 15 دقیقې موسیقي ته ځانګړې ده خو لمړی 15 دقیقې راپورونه او خبرونه هم خبرو مهم راپور ده چې د افغانستان حکومت وایي هیله لري چې پراتلونکو دوه میاشتو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي خو درته مخکې ورزو خبرونه ده د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان حکومت هیله ښکاره کړي چې پراتلونکو دوه میاشتو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي دا وروسته له هغه چې په دوحه کې بین الافغاني ناسته وړمه ورځ پای ته ورسېده او نتایج مثبت وارزول شول اروپایي ټولنې نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنۍ کانفرنس پیل کړی دی او د امریکا متحده ایالاتونو پوز ویلی د هرمز تنګي او باب المندب په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یو پوځي ائتلاف د جوړولو په طرحې کار کوي پوره خبرونه د افغانستان حکومت هیلمند دی چې پراتلونکو دوه میاشتو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي د ولسمشر اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی د سې شمې پر ورځ دا خبر وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لروانو خبرو به خبره چارواکو رسنیو ته ویلي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپلې اووم پړاو خبرې راټولې کړې او اوس په خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شوي پرمختګونو په اړه معلومات ورکوي چې ښایي ترې وروسته د امریکا حکومت په دې تړاو یو اعلان وکړي د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی وویل د دواړو خواو ترمنځ د شویو خبرو له جزئیاتو خبر دي
حکومت افغانستان در تمام بحثا در جزیان است
د افغانستان حکومت د ټولو بحثونو په جریان کې د زموږ هیله مندي دا ده چې د تراتلونکو دوه میاشتو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لومړنی هوکړه لاسلیک شي چې د دې پروسې لومړنی برخه ده چې ورپسې به د سولې دویمه برخه پیلېږي دویمه مرحله یو سرتاسري او ملي پروسه ده په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو او امریکایي هیئت خبرو اترو اووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي وقفه راغلي او دوی به بیرته بیا سره کینی اروپایي ټولنې نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنۍ کانفرنس جوړ کړی په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوی په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا کانفرنس په ولسمشري ماڼۍ کې جوړ شوی دی په خبرپاڼه کې په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری مایرن لخوا ویلي شوی په حکومتولۍ امانتداري او حساب ورکولو پورې تړلي ټول مسایل د پوره پاملرنې وړ دي د افغانستان جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ هم ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غني به په څو شیبو کې په دغه کانفرنس کې وینا وکړي افغانستان د نړۍ له څو هغو هیوادونو دی چې د اداري فساد پکې تر نورو زیات دی نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تل د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد پر ضد پریکنده ګامونه واخلي د امریکا متحده ایالاتونو د هرمز تنګي او باب المندب په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یو پوځي ائتلاف د جوړولو په طرحې کار کوي د امریکا د پوځ لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف دانفورج پرون خبرلانو ته وویل د امریکا دفاع وزارت پنټاګان بعد قمانداني او څارنې په برخه کې دغه ائتلاف ته امکانات برابر کړي
We're engaging now with a number of countries.
Anyway, موږ اوس وخت لزینو هیوادونو سره په اړیکه کې یو څو وګورو چې موږ یو ائتلاف رامنځته کولای شو چې په ورمستنګي او باب المندب کې د بیړۍ چلولو ازادي تضمین کړي. دانفورد په داسې حال کې دغه ائتلاف د جوړولو لپاره له هڅو یادونه وکړه چې له ایرانی مشرانو سره د امریکا کړکیچونه اوج ته رسیدلي په فارس خلیج او عمان سمندرګي کې په شپږو تیلوړونکو او تجارتي بیړیو تر بریدونو وروسته په دې سیمه کې د تیلوړونکو بیړیو د امنیت ټینګښت ته پام اړول شوی امریکا او عربستان ایران تورنوي چې په دې بریدونو کې لاس لري ایران بیا دغه تورونه رد کړي دي د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیری په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوې دي د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک د سې شمې پر ورځ په یو بیان کې وویل درې سرتیری هغه مهال وژل شول چې تراګرو په موټرو ډزې وکړي. یو بل سرتیری ټپي شوی هم ده. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس ویلي کوردی ملیشو د ایران او عراق ترمن سرحدي ښار پیران شهر ته نږدې په یو کلی کې د سپای پاسداران د درې سرتیری وژلې دي. دا سیمه په خوا هم د ایراني ځواکونو او کوردی ملیشو د نښتو شاهده وه. د بیپولی خبریالانو ټولنوي هغه څه ویرولي چې پاکستانی چارواکو په د هیواد کې درې ټلویزیونی چینلونه د اپوزیسیون د یوې مشرې د خبریا د خبری کانفرانس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلي. په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د څار د پاریس میشتي سازمان د سه شنبې پورس په یو بیان کې وویل د رسنیو د سانسورولو په ناڅاپي پیښو کې وروستی زیاتوالی د پاکستان د اوسني رژیم زیاتېدونکې دیکتاتوري بڼه ښیي. راپورونه وایي اپتک ټي وي، څلیرش نیوز او کیپیټل ټي وي وروسته له هغه له کیبلي شبکې وویستل شول چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز خبری کانفرانس په ژوندۍ بڼه خپروو. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي باور لري چې د پاکستان د برېښنایي رسنیو د څار اداره یا پیمرا به د دې ګام تر شا وي. د دې ټولنې د رسنیو د خپلواکۍ او تعدد د اصولو څخه نه منونکي سرغړاوی بللی. بې سرحده ژورنالیستانو ټولنې د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان غږ کړی چې په کیبلي شبکو د دې درې ټلویزیوني شبکو د خبرونو د بیرته فعالېدو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پای لوبې بیا پیل نن هم ممکن نه ښکاري. دغو دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی نیمه پای لوبه پیل کړه. نیوزیلند په شپږ څلوېښت اورونو کې 211 منډې وکړې او پاتې لوبه د باران په خاطر وځنډېده. نن له دې چې د باران اټکل شوی ښایي لوبه له خنډ سره مخ شي. د دوی لوبه د انګلستان د مانچستر ښار په اولټرافورډ لوبغالي کې وه. د مانچستر په اولټرافورډ کې د دې لوبې د لیدلو لپاره لسګونه زره نندرچان ورغلي وو چې باران ټول نهیلې کړل. د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې هند او لوبې ګټلې او دعوه یې کړې چې دا جام به هم ګټي. نیوزیلند بیا 15 لوبې ګټلې او پرون د هند په وړاندې هم ډېرې منډې ونه شوای کړې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. افغان حکومت وایي په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د شویو خبرو او پرمختګونو په جزئیاتو خبر دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسې کې یو ابتدایي هوکړه وشي. بلخوا رویټرز خبری آژانس د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې راټولې کړي او اوس په خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي چې تر وروسته ښایي د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ دوحه کې له طالبانو سره خپلې اووم پړاو خبرې د پرمختګ له یو لړنکوني خانو سره راټولې کړې. رویټرز خبری اژانس وایي و ورځ وروسته لاغې چې په دوحه کې د طالبانو په شمول بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدې، زلمی خلیلزاد د سه شنبې په سهار دغلته له طالب استازو سره په لنډه توګه ولیدل. د خبری اژانس ته یو لوړپوړي چارواکي له خولې چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شوو خبرو په جریان کې دی ویلي د خبرو اترو د اووم پړاو پای ته رسېدلی او زلمی خلیلزاد به اوس خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي او هغوی به په دې اړه یو اعلان کوي. د سه شنبې په ورځ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو له پای ته رسېدو وروسته پر خپل ټویټر ویلي نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده، اوس چین ته روان یم او بیا به د افغان سولې بهیر د رپورټ ورکولو او مشورې لپاره واشنگټن ته ستنېږم. نوموړي نور جزئیات نه دي ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي هیئت غړي سهیل شاهین ازادي رډیو ته ویلي د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو اترو په ووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي وقفه راغلې او ضربه بیرته پیل شي. دا چې په مشخصه توګه طالبان او زلمی خلیلزاد په څه سلا شوي جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز خبری اژانس په کابل کې د لویدیځو ډیپلوماټانو له قوله چې په دې خبرو خبر دی وایي تمه لري چې د خلیلزاد لخوا د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. اخوا په کابل کې افغان حکومت وایي په دوحه کې له شوو ټولو بحثونو څخه خبر دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سی شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل
ما د مراحل مختلف از پروسه هستیم.
خغل صدیقی وایي موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري، په کې داخل دی او د دې پروسې یوه مهمه برخه د افغانستان حکومت دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړه زموږ هیله ده چې په راتلونکو دوو میاشتو کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا ښاغلی صدیقی په وینا دا د سولې د پروسې لومړنۍ برخه ده چې راتلونکو خبرو او مذاکراتو ته به لاره هواره کړي. دویمه مرحله یو سرتاسري او ملي پروسه ده او د افغانستان حکومت به د یوې دایمي سولې د ټینګولو لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو لکه متحده ایالاتو سره کار ته دوام ورکړي. دا مهال موږ تر راتلونکو دوو میاشتو هیله مند یو ابتدایي هوکړه لیک چې په بېلابېلو مسلو په ځانګړې توګه وربند او د دوی لخوا د تاوتریخوالي په کمولو به متمرکز وي لاسلیک شي. طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي، خو په وروستیو کې په دوحه کې د یو شمېر حکومتي چارواکو په شمول شاوخوا شپېتو افغان سیاستوالو له طالب استازو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د غونډې په پای کې دواړو خواوو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار شوی او همدارنګه د جګړې لښکېلو خواوو غوښتل شوي چې په ټولو سیمو کې د عام المنفعه بنسټونو امنیت د تضمین کړي او په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو او ادارو حریم ته درناوی وکړي. همدارنګه د ملکي خلکو عزت، ژوند، مال او کورونو ساتنې ته پرشمنتیا او د ملکي مرژوبلې د صفر کچې ته پراخکته کولو هم ټینګار شوی. خو په دوحه کې د سولې په برخه کې شوي پرمختګونه تر اوسه په افغانستان کې درنه د جګړې په ډګر محسوس نه دي. د سې شنبې په ورځ هم د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د ښکېلو لورو ترمنځ د تودو جګړو، نښتو او پر یو بل د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
مننه چې ازادي راډیو ته موږ غنیوالای دولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې مخبرونه کوو. همدارنګه ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې هم که انټرنیټ لری کولای شي زموږ خبرونه په ژوندۍ توګه واوري. اوس هم اکرام الله اکرام ته غوږدو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری راټولې کړي دي. وروسته به بیا د موسیقي پښتو پروګرام خپور شي. 15 دقیقې موسیقي هم لرو.
د کابل چاپ نن ورځ ورسپانو په قطر کې د سولې د ناستو او د ملکی مرجوبلې د زیاتېدو په اړه مقاله او تبصری خبرې کړي دي. سرخط ورسپانې لیکلي دي چې له طالبانو سره سوله به هیواد آرام کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې که څه هم له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، خو په هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو موجودیت ته په کتو فکر نه کېږي چې له طالبانو سره تر سولې وروسته هیواد بشپړ امن شي. سرمقاله لیکونکی د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو د یوې ډلې وروستۍ څرګندونې راخیستې چې ویلي دي په قطر کې او یا نورو ځایونو کې طالب استازي د ټولو طالبانو استازولي نشي کولای. په سرمقاله کې وړاندې د دغه ډلې د مشر مولا عبدالمنان له قوله لیکل شوي چې د مولا هبت الله په مشرۍ طالبانو د ګاونډیو هیوادونو په خوښه او لارښوونه خپل مشران ووژل او اوس د طالبانو په سر له پاکستان، ایران، روسیې، چین او امریکا سره معاملې کوي. د سرمقالی لیکوال د مولا عبدالمنان په حواله لیکلی دي چې که قطر ته له پاکستان ورغلي او کسانو سره د سولې هوکړه وشي نو دوی ته د منلو وړ نه ده. ورسپانه لیکي چې دغه ډله په افغانستان کې دننه د افغاني سولې په اړه پر خبرو ټینګار کوي. د سرمقالی لیکوال د طالبانو د دغه ډلې څرګندونو ته په کتو فکر کوي چې یا د ډله غواړي د سولې په خبرو کې دوی هم ورګډ کړای شي. ملي ارمان ورسپانې بیا د قطر ناسته د افغانانو لپاره له هیلو ډکه بللې ده. په سرمقاله کې د دوحې د بین الافغاني ډیالوګ خپرې شوې ګډې اعلامیې ته اشاره شوې او په کې لیکل شوي چې دغې اعلامیې ته په کتو فکر کېږي چې په افکارو کې تغییر راغلی دی. د سرمقالی لیکوال لیکي چې که څه هم دغه اعلامیه اجرایي بڼه نه لري، خو محتوا ته یې په کتو د قدر وړ ده او خلکو یې هرکلی کړی دی. د سرمقالی د لیکوال په باور کله دی وروسته هم د افغانانو ترمنځ دغه ډول خپلمنځي ناستې جوړې شي نو د سولې یو وروستۍ پرېکړه په کې کېدای شي. ویسا ورسپانې بیا لیکلي دي چې د دوحې پریکړه لیک ته امریکایي او افغان ځواکونو په جګړې ځواب ورکړل او تازه یې په میدان وردګو او بغلان ولایتونو کې ملکی وګړي ووژل. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې په بغلان کې تیره ورځ په یو کور هوایي حمله وشوه چې د یوې کورنۍ وګړي پکې ووژل شول او په میدان وردګو کې په یو روغتون حمله وشوه چې 100 تنه ډاکټران او ناروغان ښکار شول. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د حکومتي او بهرنیو ځواکونو لوري د ملکی افغانان د قطر له پریکړه لیک 2 ساعته وروسته وژل شول او معنا یې د سولې د دغه ډول غونډو په وړاندې غبرګون دی، خو هیواد دولتي ورسپانې بیا د وسلوالو طالبانو له لوري وروستیو حملو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه ډله تر ډیره د ملکی مرګ ژوبلې مسؤوله ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې وسلوال طالبان نه یوازې د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمو کې چاودنې کوي، بلکې د ولسي وګړو په کورونو کې پټېږي چې د جګړې زیات زیان ملکی خلکو ته رسیږي.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه.